پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم داسه دیرړو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د الیاس دایی د ازادي راډیو د وشل شوی خبریال د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه پورې د نیول شوي قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادی افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوي کس چې د اروزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سرین وروسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریک کوو چې ټول خلک دغه قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې پلشکرګا کې په یو چاودنه کې وژل سو. دایش یا د اسلامي دولت سختریز ډلې په ننګرهار کې د خبریالي او د شوزو د حقونو د فعالې ملالی میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د انعکاس راډیو ټلویزیون ویاند ملالی میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د ژورنالستانو نړیوال اتحادی افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادی چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالی میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ور بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ییز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علی خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سوله ییز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلی علی خیل پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د افغانستان د دري ژبې پیژندل سوي لیکوال او شاعر رهنورد زریاب د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. ګڼو لیکوالو د و اویا کلن رهنورد زریاب مړینه تایید کړې ده او دای د افغانستان د ادبیاتو لپاره یو ضایعه بللې ده. ښاغلی زریاب له څه مودې راهیسې ناروغ و. آیرلینډ وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلینډ د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دواړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلینډ دغه راز د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلینډ په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلې چې دولس نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سش کال په اګست کې انګلینډ ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شینس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندیز سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همداراز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړله. ډیوډ بیسلی پرون د دې جایزې ترلاسه کولو په مناسبت په انلاین مراسمو کې وویل، ګڼو وسلول شخړو، اقلیمی بدلون، د وی سیاسي او پوځي وسلې په توګه د لوژې کارولو او نړیوالې روغتیايي اوبا شاوخوا 28 میلیونه وګړي د لوژې خواته ټیل وهلې دي. د نوبل نارویجی کمیټې د خړو نړیوال پروګرام ته د سولې جایزه د دې ادارې د هغو هڅو لپاره ورکړه چې د ادارې په شخړو کې لوژې د وسلې په توګه د کارونې د مخنیوي لپاره کړې دي. د ټولبند او محدودیتونو لکبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خبرېدو اندازه وسلنه کمه سوې ده. د کاربن نړیوالې پروژې د راپور له مخې چې نن خپور سو، سږ کال به نړۍ هوا ته 23 میلیارد میتریک ټونه مضر ګازونه خپره کړي. په دغه راپور کې ساینس پوهانو ویلي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو د کمیدو یو علت دا دی چې ګڼ کسان د کورونا اوبه له کبله په کورونو کې پاتې وو، په موټرو او الوتکو کې سفرونه لږ کول. د راپور له مخې په امریکا کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 12%، په اروپایي ټولنې کې 11%، او په چین کې 1.5% کمه سوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال الیاس تای د کورنۍ غړي وایي چې له ادعا سره سم د نیول شوی قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوی.
لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه متواري خبر راکړی، نه د امنیت کوم څه راکړی او نه په ډاډ باندې اوځي. هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي کړې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هغه معلول ماشوم په ارتباط په واوري چې ازادي راډیو دوه کاله مخکې ویډیوي راپور خپور کړ.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس به هغه ښوونځی ته دی په بسکلانو کې ښه وسازي.
د کورونا تر واکسین وروسته به هم خلک د کورونا روغتیایي سپارښتنې پر ځای کړي، او په د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د کورونا واکسین ته ځانګړی شو. افغان حکومت وایي د ملال میوند او الیاس تای قاتلین نیولې دي، خو د دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې تر اوسه له دوی سره کره معلومات نه دي شریک شوي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار والی وایي چې د ملال میوند او الیاس دایي قاتلین نیولي، خو دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې حکومت یې قناعت نه دی حاصل کړی. په ننګرهار کې د انکاس ټلویزیون خبریالې ملال میوند ورور حماس هلال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم یوازې په خواله رسنیو د خور د قاتلینو د نیول کېدو په اړه خبر سوي، خو کوم حکومتي یا امنیتي مسؤل ورسره جزئیات نه دي شریک کړي. خغله حماس وی له حکومت نه هله کوي چې د دوی دا اقدامات ایوازي د ولس د خپل د پټول لپاره نه وي.
موږ خو دا خبر له رسنۍ ترلاسه کړو، نو چې خپل پانه لیکلی و هغه ځای کې موږ ولې سپیا د کورنۍ چارو وزارت دوی پانه موږ ولې د ریډیو کې چې دا موږ د ولسونو د غلې کول لپاره یو توکیه نه خپل د حکومت او چې پرختنی بیا موږ هغه قاتلین چې پرختنی د غکار کړی نه لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه موږ تواري خبر راکړی، نه د امنیت کوم مسؤل راکړی او نه په ډاډ باندې اوځي. هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي
د کورنۍ چارو وزارت او د ننګرهار والی زیولا قمخیل په ټویټر باندې لیکلي کړه چې ملال میوند د قاتلینو نه څیړنې بشپړې سي، دوی به ویډیو هم خبره کړي. ملال میوند پرون خپل دفتر ته پلاره په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره د نوال لوري وزن سوا. بلخوا پرون ماخام د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان اعلان وکړ چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي قاتلین هم نیولې دي. تر دې ایواو نه وړاندې د افغانستان د آزاد رسنیو نه د ملاتړ دفتر نه ویلي و چې ملي امنیت کې وی سرچینې ورته ویلي چې په هلمند ولایت کې وډاله نیولې چې هغه به مقناطیسي ماينونه کې خودل، او په خبره کې دای سي په دکې د الیاس دایي قاتلین هم وی. خو ښاغلی اریان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د الیاس دای د وزلو په تور یو کاس نیولای چې په مستقیمه توګه په خپل جرم هم اعتراف کړی دا کورنۍ چار وزارت د تورن کاس ویډیو هم خبره کړی دا خو د الیاس دای ورور مدثر دعوت وای چې تر هغه د دوی قناعت به حاصل نسی تر کومه چې حکومت یې د ورور د قتلینو ثبوت نوی ورکړی
هر څه در رسنوی تخبروی دا معنا ورکوي چې دوی غواړي د خلکو خوله باندې کی یا په یو ډول نه یو ډول خلک خطا وځي په داسې حال کې چې دا ډول اعترافات د ویډیوګان لارې خبرېږي دا هیڅ کله موږ د قبول وړ نه دي ځکه دا زه هم کولای شم یو چاته به یو لس لک افغانۍ ورکم هغه به ماته دا څه وایي یا به یو بل اختار ورکم یا به شکنجه ورکم هغه به دا څه وایي دا موږ مخکې هم ویلي د حکومت چې دا ډول اعترافات دا ډول کسان موږ لپاره د قبول وړ نه دي
الیاس دایی و می اسوران د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا ښار کې د هغ مقناطیسی بم په چاودنه کې ووژل سه چې د په موټر پورې نښلول سوی و یوازې د اغلی میوند او د دایی کورنۍ نه بلکې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم د حکومت اداګانې نمایشي بولي په کابل کې له ازادي راډیو سره البته په کابل کې د آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر نای اجرایوي مشر مجیب خلوتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه
زه فکر کوم د افغانستان حکومت هر کلای وعدا کوي خو بیا یې نشي ثابتولی زه فکر کوم د دې لپاره چې حکومت عام افکار یو څه کنټرول او آرام کړي دغه ډول ادعاوې کوي هم له استخباراتي او هم کشفي اړخه اوس لږ تر لږه د اغلې ملالې میوندې حکومت دومره وړتیا نه لري چې د څو ساعتونو په لړ کې قاتلین ونیسي
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جایوي مشر صدیق الله توحیدی ټینګار کوي چې حکومت باید د دغو خبریالانو د قاتلینو او قضیو په اړه کره معلومات له خلکو سره شریک کړي
داسې زیات معلومات حکومت نه ورکوي چې دوی څنګه او څه لپاره داسې جنایت ترسره کړي دي دوی خو زموږ په اند باید جدي تحقیق وسي او کره معلومات خلکو ته وړاندې شي رسنیو ته ووایي چې څنګه پلان سوي دي دا دوه قضیه او څنګه دا ترسره شوې ده چې د خبریالانو نهادونه او د قربانیانو کورنۍ پیدا ده سي
د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس له 2002 کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناکو هیوادونو څخه دی بلې شیبر صاحب
مننه فیروزه عزیزی له کابل و چې د بیلابیلو خلکو نظریاتې د دوو نیول شویو قاتلانو په ارتباط چې د الیاس دایی د قاتل د نیولو په ارتباط او همدارس د ملال میوند د قاتل د نیولو په ارتباط له تاسو سره شریکول د دې له خاطر چې د الیاس دایی د قاتل ویډیو خبره شوې ده خو تر اوسه پورې د ملال میوند د قاتلینو د نیولو په اړه چتیر ماشامې چارواکو یې دا کړې ده نور معلومات له رسنیو سره شریک شوي نه دي خو پر راتلونکو کې به وګورو چې په دې اړه نور څه معلومات ترلاسه کوو چې هغه هم له تاسو سره شریک کو د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبریال ملال میوند تر وژل کېدو څو ساعت وروسته تیر ماشام د دوو شکمنو قاتلانو د نیولو خبر ورکړ ضیاءالحق مرخیل وویل نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی سلطان محمد سرور له ښاغلي مرخیل څخه د مرکې په سر کې پوښتلی دی چې دغه کسان څنګه ونیول شول
متاسفانه او زړوره باتوره خور او هغه خور چې هغه د افغان دردیدلو ښځو غږ و ژبه و پیاوړی خور و ملال میوند هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله پای وسمو په دې باندې کار پیل کړ چې د عملی می پیدا کو شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګ د دې تحقیقات او د دې هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول بل اخر خوشبختانه دي نتیجې ته ورسېدو چې ماخامو د دې په عملیاتو کې کامیاب شو هغه دوه نفر مونول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی دا لا نورم د هغه څیرو په پل اخلو چې د پردیشا ته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړو هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي دلته د دې ګناي واځي دا وتی د دردیدلو افغان او خیندو غکسې نه کاس ور کول او
ولی صاحب محترم ویلې سي چې انګیزه د قتل څه و
د دې نور مم تحقیقات کیږي موږ بزین نور خصوصي روپ سم پلاخلو چې څوک په دې کې داخلو کله چې تحقیقات تکمیل سول
ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریکيږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره او غوښتل می تاسو سره شریک
وي. ویلې سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلود کنه، ځکه چې داعش د دغه قتل
مسله په ابتدایي معلومات دادي چې داعش په دې کې دخیل، اما وګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې دخیل وو او د دې په ترور یا شهادت کې دخیل، هغه به وروسته جزئیات کې معلوم شي.
خبریالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې غواړم یا دا وری وکم خبریالانو ته، هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده، هغه څوک دي چې د افغانانو رفان غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي. یو شی اطمینان ورکوم چې په خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګ لکه د ملال خور غوندي څوک په شهادت رسول دي پال ور پسیاخلو، تاکید په دې باندې کوم خبریالانو ته چې دوی باید هماغه سي با جرأت ودرېږي او نظام تر څنګ ولاړ له تر خپل وسه پوري، دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي لکه نن چې رسواسل او چهره به ان شاء الله نور بربنديږي افغانانو ته.
د ننګرهار ولی ضیاء الحق امرخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سولې د خبرو د تګلارې متن چې ازادي رادیو تر رسیدلې شي، چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات دي: د امریکا او طالبانو ترمنځ د توحید تړون د بنسټ په توګه ټاکل، د افغانستان د خلکو نظریات په پام کې نیول، د تلپاتې سولې راتلو لپاره د دواړو لورو ژمنتیا او د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه، هغه څلور موارد دي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بنسټ په توګه یادې شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوکړې د متن تاییدوي. امید زهیر مل په اړه له کابل راپور لري.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د تګلارې متن چې ولسمشر غنی د سولې لومړنۍ پاړاو خبري بولی ازادي راډیو تر لاسه کړی دی. د سولې خبرو د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون منل، د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پام لرنه، د تلپاتې سولې لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا او همدارول د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه، هغه مهم څلور موضوعات دي چې د متن کې راغلي دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي رادیو ته د سولې مذاکراتو د تګلارې د هوکړه شوی متن تاییدوي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی دا غړی د تګلارې درې موضوعات، د افغانستان د خلکو، مذاکره کوونکو پلاوی او ملګرو ملتونو غوښتنه په دې ډول تشریح کوي چې د خلکو له غوښتنې موخه د لوی مشورتي جرګې پریکړه لیک، له دواړو لوریو موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک، او د ملګرو ملتونو د غوښتنې څخه موخه د دې سازمان 1514 شمیره پریکړه لیک دی. ملګرو ملتونو په 2016 میلادي کال کې د 1514 پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان د سولې لپاره هڅې وستایلې او ویل دا سازمان درایو په فاق د افغانستان دولت او طالبانو څخه غواړي چې د خنیت په خودلو سره د تاوتریخوالي په کمول او د زندانیانو په ازادۍ سره د یو او بل ترمنځ لا ډیر باور جوړ کړي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی د دې غړي لقوله د جرمني، ناروی او قطر هیوادونو هر یو په ځانګړي ډول د دې عبارتونو توضیح لاسلیک کړي او یو نقل کاپی دواړو لوریو ته ورکړي ده. د سولې خبرو د تګلارې په متن کې یویش اصول د دې خبرو د پرمخ وړلو لپاره ټاکل شوی دي. د دین او هیواد د ګټو خلاف د هر ډول موضوع نه ځایول، د سولې خبرې په خنیت او د بریالیتوب په ارادي په صداقت او خفزا کې پرمخ وړل، یو او بل ته احترام او د کلام د عفت ساتل د دې اصولو له ډلې یو شمیر دي. په دې اصولو کې همدا ډول راغلي د مذاکرات پر مهال پر یوې موضوع د هوکړې نه کول پر مهال دا موضوع باید د ګډې کمیټې لخوا حل شي او د اختلاف په صورت کې به د دواړو لوریو ګټ پلاوی د شریعت پر رڼا کې هغه حلوي. د هغو معلوماتو په اړه چې له رسنیو سره شریکیږي باید دواړه لوري پرې هوکړه وکړي او له غیر مسؤولانه څرګندونو هم باید ډډه وشي. دا اسنادو پټ ساتل ډیر مهم ګڼل شوی او دا هم ویل شوی چې د دواړو لوریو لخوا د هوکړې پرته د هغو مواردو رسنیس کول چې مذاکراتو ته زیان رسوي باید ترې ډډه وشي. د دې تګلارې په یوشتمه ماده کې راغلي رسنۍ او هغه کسان چې په بیلابیلو نومونو غواړي د مذاکراتو سیمې ته ولاړ شي باید له دې ځای لرې وساتل شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو بل غړي هم ازادي رادیو ته وویل چې د دې تګلارې ډیر متن د مذاکراتو د تګلارې له اصلي متن سره برابر دی، خو په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوی وایاند له دې کبله چې د دې ډول معلوماتو رسنیس کول محرم بولي د تګلارې د متن نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې او د خبرو تګلارې په اړه بحثونه نږدې درې میاشتې وخت ونیو او بل اخر د دسمبر په 2مه نیټه دواړو لوریو اعلان وکړ چې د خبرو پر تګلارې هوکړه ته رسیدلې دي او د سولې خبرو پر اجنډا به هم هر څه ژر خبرې پیل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل. ازادي رادیو.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان د دری ژبې داستان لیکونکي راهنور زریاب تیر شپه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ د وزارت مرستیال رسول باوري د زریاب امرینه د افغانستان لپاره یو ځای او بلله او ازادي راډیو ته وویل
راهنور زریاب د افغانستان د فارسی دری ادبیاتو یو برلاسی مخکښ او یو ظریف لیکوالو. هغه لیکنی چې زریاب کړی دی د لطافت او ظرافت خورا شی بیلګی دی. په ځانګړي توګه د استاد زریاب داستانونه او کیسې چې هغه لیکلی دي چې د افغانستان د خلکو دا روز خلیزات وړي دی هغه اوریدلې دي او چا چې نه دی اوریدلې هغه لستلې دي. څومره دا تم خیاوه و نه دی مخه د اطلاعات فرهنګ ښاغلي وزیر د زریاب صاحب لیدلو ته ورغلی و روښتون ته د ترغه وروسته زه د کله د فابر رئیس جمهور مشاور زرین انزور د زریاب صاحب پښتني تروختون ته ورغلو او هغه مش فکر نه کوي چې دشي د دې خواته یعنی د وفات خواته به ځي. موږ د روغتیا هیله ژر کوله ځکه چې وزه یې ډېره شوه. خو دا د نن مو دا خبر له بده مرخه واورېدی چې هغه وفات کړی دی. زه د اطلاعات فرهنګ وزارت استاجیتوب ټولو لیکوالو او ټولو کسانو ته چې د مرحوم زریاب لیوال دي هغوی ته تسلیت وایم او دعا کوم چې د استاد زریاب روح دي ارام او فردوس جنت یې په برخه وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سنا جرګې چې جمهوری پال ګوند پکې اکثریت لري د ټکساس ایالت د هغې دعوې ملاتړ وکړ چې په څلور ایالتونو کې د انتخاباتو پر پایلې د بیا کتنې غوښتنه کوي. حقوقي متخصصان وایي ډېر لږ چانس شته چې د انتخاباتو په نتیجه کې د بدلون راشي. خو د سنا جرګې غوښتنه شي چې ولسمشر ټرمپ لا هم پر دې جرګې کنټرول لري. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو لپاره په خپلو بې سارو هڅو کې پر لپسې له ناکامیو سره مخامخ شوی. پرون په سنا جرګه کې چې د جمهوري پال ګوند پکې اکثریت دی ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکوي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایډن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې د غوټلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی لستري محکمې پرون وغوښتل چې د ترامپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسیره پر دی چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې دیموکرات دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکوي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو کړې او رد شوي دي. د نورو ایالتونو څخه باندې شلو څارنوالانو حمله محکمې غوښتل چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال کین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوري پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري یې ملاتړ شوی ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي. حقوقي متخصصان وایي احتمالا ستره محکمه به دا دعوه چې ځینې دیموکراتان یې سیاسي تاکتیک بولي ژر رد کړي. خو د جمهوری پال ګوند له ملاتړه داسې ښکاري چې ټرمپ له دې سره سره چې د جنوري په شلمه واک له لاسه ورکوي پر ګوند کنټرول لري او په داسې حال کې او دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وروسته الکترول کالجونه د انتخاباتو د پایلو د تاییدولو لپاره غونډه کوي. دا مسئله د منتخبو استاسو له لورې ولسواکۍ ته د درناوي په برخه کې پوښتنې پیدا کوي.
دوه کاله مخکې لس کلن محب الله چې معلولیت لري له کوره تر ښوونځي پوسی نڅه کېده، خو د ازادي راډیو د یوه ویډیوي راپور تر خپرېدو وروسته یې د ژوند بڼه بدله شوه. شریف الله شرافت په دې اړه له ترین کوټه راپور لري.
محب الله به له کوره تر ښوونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړ وهل او په سینه بڅکېدی. نوموړي نه یوازې دا چې ډیر کړه او ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونه او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیو راپور خپور کړ. محب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده و څلوېښت کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډیر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډیرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس به عباس کلان چې تاسې مونږ ته راته کړی دا مسلمانان مونږ سره کومک کړی دی، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په عباس کلانو کې ښه وساز یې. مونږ دغه مونږ پخوا د ده سره ډیر په تکلیف وو، اوس ډیر وساسي وي چې دی د عباس کله کې ډیر کومکونه راسره وسو. څلور پنځه عباس کله دي، دغه د عباس کلان یې راکړله، د ده جامې راته راکړلې، نور داسې یو دوه ګشته رالی راته یو مسلمانو ډیر د خورا د کور شان را ترا کړله.
هغه راپور چې د محب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بی وزلی کیسه پکې کړي وو او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستي غوښتنه کړي وو. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاص ورته مثبت ځواب وایي. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، بلکې هغه ته یې د خلکو پاملرنه زیاته کړي او په وړاندې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
په خو دا خلکو دا کښنیانو په پسخندونه په ولا خدای براوتای بتلای نو سو چا به سات پر چیرو کښنیانو ښوونځي ته بتلی ډاله به پسې وسات په چیروي. اوس خو شسم رواني شه دغه باسکل کې وساولاړ سي حالته ښوونځي ته خپل دغه کوي بیرته راځي په باسکل کې.
د محب الله سره په مرسته کې ډیره وانډه د تا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستي. د دې بنسټ مشر اتاولا شګیواله صدر اړوي ته ویل، کله چې ښوونځي ته د محب الله پر سینه د څکې دوه ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفه ولیدي، نو د دې کوچنی سره د مرستې هوډ وکړ. محب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلې دي. که څه هم ډاکټران وایي چې د محب الله د وجود غړي سلامت دي او قسمه درملنې وسی کېدای سي چې مالیات یې راکم سي، خو پلار نور محمد وایي د زوی درملنه یې په کابل کې د ډاکټرانو لتوان وتلې او ورته ویلې دي چې له هیواده بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
روي صح لكن هلمن ولایتنا تاسو را دغه پیغام شریک کوم. دا چې زمون یو بل تکړه جنالیس ملالی میوندی په شهادت رسیدلې ده. موږ تلان په هلمند کې کایلیاس دایي مدر وسله دی چې وي زکه چې دغه د شهادت مزګر کمزوري کړی. نو هلمن یم چې موږ د ټول خبرارانو کاچین پر مثال پیدا شي او ټول نړۍ ته دا وښو د چې دا څوک دی چې د آزادۍ باندې دوی بریتونه کوي او ټول دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دا غوښتنه کوو کشا چې د آزادۍ باندې دا خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. نو هیله من یم د دوی صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام په احترام.
د محمد لغمان ولایت د نشنګ ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي وشدون کيم. ورور موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت کې خو د چتاس ته موږ د شل کورو خلکو هلته اسمکه کې غنم وانه چاو موږ ته ول د کرنې مالداری ریاست لغمان چې تاسو دا کوم اسمکه شته دلته چهارمغز وکړئ. بیا چې کله دا ونې لوی شو بیا موږ تاسو ته د دې مسله چې تاسو ته پیسې درکوو. اوس اسمکه موږ شاړه پاتې ده او موږ د ازادي راډیو نه غواړو چې دا بیا نشه کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام
ستاسي نظر.
وړاندې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې کورونا ته ځانګړی شوی دی. البته د دې جواب هم په یو راپور کې درکوو که څوک د کورونا واکسین وکړي ماسک بلري کوي او کبای نه لري کوي. مخکې تر دې چې دغه راپور جزئیات له تاسو سره شریک کړو، لنډ خبرونه له اجمل انڅخاور.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه مشکوک کس ویډیوي اعتراف خپور کړی چې وایي د الیاس دایی په وژلو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملاتړ یو شمېر ډلو په دې اړه د نور وضاحت او معلوماتو غوښتنه کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول یو شمېر سیاستوالو او افغان فرهنګیانو د دري ژبې د نوموتي لیکوال رهنورد زریا په مړینه خواشینی ښودلې او دای و زای بللی. دا خوړو نړیوال پروګرام مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. او د ټولبند او محدودیتونو لکبل د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکسایډ د خپرېدو اندازه وسله نه کم شوه.
د سو د لایلو لامل په خلک تروی مودي ماسک تړي او ټولنیس واټن ته پام کوي. د کورونا واکسین د ځل کېش د فایزر کمپنی دوم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړی و باید وشي او د مدرنا کمپنی واکسین څلور اونۍ تر لومړی و وروسته تطبیق شي. بل لور ته د دوو واکسینونو اغیزمنتیا سمدستی نه ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړی واکسین وروسته دوی اونۍ احتیاط وکړي او له ناروغي ممکن یو مخخه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوی اونۍ تیر شي. په واشنگتن پانتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګند نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنیو واکسینونه یو مخ خلک له ناروغي ساتي که د ناروغي له علامو خوندې کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوي خلک شای بیا هم په کورونا اخته شي خو دا شمېره به خورا کمه وي. ډیبورا فولر زیاتوي چې د واکسین ازموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کیږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین کسر لننه هم پیل شي په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسی شي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، سلام و علیکم. به برنامه هفتگی این بار موضوع بحثی که انتخاب کردیم مسئله کرونا و واکسین کرونا هست که رویش صحبت میکنیم، چون شنیده باشین که خبرهای خوش از چپ راست مبرایه که در چندین مملکت مسئله واکسین شروع میشه. در هفتم این ماه در انگلستان شروع میشه، روسیه قبلا سپوتنیک شروع کرد. روی از این موضوعات صحبت میکنیم و مهمانای نهایت محترم ما در این بخش محترم دکتر صاحب اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه فعلا در خط تلفن با ما هستند. در قدم اول روی مسئله کرونا یکمه که اگر صحبت بکنیم، آخرین رقم ها را در افغانستان از شما بگیریم. در دنیا خو از مرز 67 میلیون تیر شد، همچنان قربانی هم از 1.5 میلیون تیر شد. یکمه که روی از این اگر آخرین رقم ها را به ما بگوین خوش میشیم. بفرمایید صاحب.
تشکر نظر صاحب. بینروز در تمام افغانستان ما در حدود 535 مریض بستری داشتیم که در بسترهای شفاخانه کووید 19 بستری بودند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب سمسور. دکتر فضل احمدزی هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدند. سمسور صاحب رقم ها را به ما گفتند، منتها اول زمستان نزدیک شد، زیادتر از آینده اگر صحبت بکنیم، به خاطر اینکه در زمستان جلو وزی مریض گرفته شوه یا مردم کمتر آغشته شوه، در قدم اول چی باید شوه؟ توصیه شما چی از احمد صاحب؟
نظر صاحب ډیر زیاته مننه د دې په خاطر باندې چې دغه کووید 19 مرض یو ویروسي آفت یا ویروسي میکروب ده وایرس معمولا په ژوند کې چې کله هوا سړه شي هوا یخه شي ډېر زیات فعالیږي ډېر زیات کار کوي. که چېرې ته زموږ ستاسو هیوادوال یو سلسله تدابیر ونیسي نو دغه دوهمه څپه به د اولې څپې په نسبت باندې یو څه اندازه مرګونې او شدید وي، ځکه اوله څپه چې وه په پسرلي کې وه په اوړي کې وه هوا ګرمه وه، په ګرمه هوا کې وایرس ښه فعالیت نشي کولای. نو په دې کې د دې په خاطر باندې چې زموږ ستاسو هیوادوال د دغه دوهمې څپې نه یعنې چې په دغه ژمي کې را روانه ده جدید هغه وخی مخاطرات څخه ځان وساتي، اول باید ټول هغه نقاط چې دی وایرس یا دی وساري مرض په رابطه باندې یو شخص په نظر کې نیسي یا ځکه چې ډاکټرانو دغه نور توصیه کوي هغه په نظر کې ونیسي. مثلا باید ماسک نه استفاده وشي، ماسک باید کله چې دونه پر خپل مابین کې سره خبرې کوي باید حد اقل یو نیم متر دوه متر فاصله ولري، د خپل وجود دفاعي سیستم قوي کړي، معنا دا ده چې د سبزیجاتو او د میوجاتو څخه باید زیات استفاده وشي، د ګرمو مایعاتو نه باید ډېر زیات استفاده وشي، خصوصا هغه اشخاص چې هغوی مزمن او دوامداره ناروغیانې ولري لکه شکر یا مثلا د ګردو عدم کفایه یا نور امراض، یا دا چې عمر د شپېتو کلونو پورته وي. نو په همدې اساس باندې دغه اشخاص باید ډېر زیات تدابیر ونیسي، د هغو میوو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې ویټامین سي لري. نو په دې اساس باندې دوی د وجود مقاومت پورته ځي. که دغه تدابیر په نظر کې ونه نیسي نو خدای مکړه دوهمه څپه بیا د اولې څپې څخه خطرناکه او وژونکې تمامېدلای شي.
خب سامسور صاحب، یک موضوع دیگه، حال یک امیدواری بزرگ که در دنیا پیدا شده مسئله واکسین است. به افغانستان این واکسینا کی خواهد رسید؟ در چه شرایط خواهد رسید؟ یک کمه که معلومات بتین، شما آیا درخواست کردین، ریزرو کردین، پولش پرداختین یا نپرداختین، یا سازمان های بین المللی کمک میکنه؟ ایران بسیار خلاصه اگر روشن بکنین که باز دیگه سوال ها موجود است. دکتر صاحب سامسور؟
برای واکسین یک کمیته ملی به سطح کشور جور شده که ارگانهای مختلف به رهبری وزارت سلطامه در این شامل هست. این کمیته بالای طرزالعمل تطبیق واکسین، بالای این که گروپای خطر شناسایی کنه که در مرحله اول برای کی واکسین داده خواهد شد، در بالای از این که ما همین سیستم کلچین یا سیستم ذخیره کردن واکسین افغانستان آماده بسازیم، وقتی که واکسین داخل افغانستان میشه در کجا ذخیره شود، چطور با ولایات انتقال پیدا کنه، بالای از این کار صورت میگیره. و در بالای از این کار سیوم که هست، در بالای از این کار میگیره که چطور ما ظرفیت واکسیناتورای خود بالا ببریم تا و آماده باشن برای تطبیق واکسین. فقط یک بودش تدارکات هست که درباره تدارکات هم پیشرفت‌های صورت گرفته، درباره ذخیره واکسین است که یک مقدار پیشرفت‌ها را ما داریم، و درباره تطبیق واکسین. درباره تدارکات واکسین وزارت صحت عامه همراه دو سازمان صحبت میکنه، یک سازمان جهانی واکسین هست که 92 کشور جزء این سازمان هست، و برای ما قرار صحبتهایی که صورت گرفته با 20% نفوس افغانستان تا ختم سال 2022 واکسین داده میشه، که فعلا درخواستی فردا، یعنی درخواستی از طرف افغانستان فردا روز 7 دسامبر این درخواستی برای ازوا داده میشه، و شاید در میان 2021 که ماه ششم یا هفتم 2021، یعنی 7-8 ماه بعد، برای ما 3% واکسین داده شود، که در اولین قدمه ای واکسین برای دکترها و نرسها و کارمندان صحی که در شفاخانه کووید 19 کار میکنه برای زیاد تطبیق میشه، و بعداً با کسایی که امراض زمینه‌ای داره و کسایی که کارهای اساسی را یا فعالیت‌های اساسی را مثل معلمین و پلیس و اردو که فعالیت‌های اساسی را انجام می‌ده برای ازوا تطبیق میشه، و باز در 2022 تا ختم 2021 10% واکسین از طرف اتحادیه جهانی واکسین تا 2021 میرسه، و از طرف بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی یک مقدار پول یا حکومت میکنه تا ما بتانیم یک 20% واکسین از چینل دیگه هم تدارک کنیم افغانستان، و این داخل افغانستان کنیم. مگر یک چیز به یاد داشته باشیم که تا 7 ماه آینده، به خاطر که تولید واکسین کمتر هست، باید احتیاط کنیم. تا 7 ماه آینده شاید ما اولین امو بچ واکسین در داخل افغانستان شویم، و ما بتانیم که
اما 3% نفوس یا 3% افراد که بسیار در خطر هستن و را واکسین کرده بودند.
دکتر فضل احمدزی، شما در مورد واکسین چی علاوه میکنین؟ بر از اینکه خبرها را که ما تعقیب کردیم، واکسینی که از جرمنی، یعنی شرکت مشترک جرمنی آمریکایی بگویم که اینا ایجاد کردن، میگن نتیجهش 94 یا 95% است، یا اگر از 3 تا 4 روز اضافه تر نگهداری شود به یخچال های ضرورت دارن که فوق العاده درجه بلند باید باشه، مثلا بین 70 تا 80 منفی درجه که میگن، و درجهش دکتر سبا خوب میفهمن که او یک دو مملکت دوره میتونه، یکی جرمنی میتونه جور کنه و یکی هم فکر میکنم در این روزا ترکیه جور کرده در بازار عرضه میکنه. ای بسیار قیمتی است. هیچ نگهداری از این مسئله چطور خواهد شد سب؟ احمد زیزی؟
نظر سب دا چه در وایرس په خپل په یخ کې ډیر زیات فعال ده، نو دې واکسین هم باید د دې وجای کې وساتل شي چې الته د درجه د حرارت لکه تا چې ویلي اویانو نیول تر منفی اتیا درجو کې باید وساتل شي. نو دا امکانات زما په نظر باندې موږ تاسو په دغه درېمه درجه هیوادونو کې زما په نظر باندې مشکل ده، تر څو چې موږ سره یو څو کومک ونی کې یا په ساختار کې یا اس موږ خریداري کې، نو تر هغه وخت پورې چې کچیر ته دی او وایرس د واکسین لپاره منفی اویاونه نیول تر منفی اتیا درجه داس یو یخچال جوړ نشي، داس یو ځای جوړ نشي، نو دغه واکسین د خپل هغه خاصیت او اصلیت د لاسه ورکوي. چې باید موږ په دې باندې پوه شو چې دغه واکسین د څه شي. واکسین چې کوم ده په خپل د عین مرض مړ میکروب ده چې دغه د انسان وجود داخليږي، د انسان وجود یې په مقابل کې انټي باډي جوړوي، خو دغه میکروب په هغه شخص کې د مرض د تولید د توانمندي نه لري. نو چې کله بیا په آینده کې همدغه وایرس یا میکروب د بدن ته داخل شي، مخکې نه به د په وجود کې د همدغه وایرس لپاره انټي باډیان موجود وي، نو هغه چې مخکې در چې مرض ایجاد کړي، نو هغه انټي باډیان چې د په وجود کې جوړې دي او هغه انټي باډي باید پریونټیبل وي، نو همدغه میکروب یا دغه وایرس دبی خدغه مشکلات بدره مدرجه هوادونو کې شته چې دغه امکانات برابر نشي. نظر ته دا چې یخچالونه یا داس یو ځای چې هغه من پیاتیا درجه د حرارت درجه ولري، نو واکسین خپل اصليت او خپل خاصیت د لاس ورکوي، بیا نو په هغه شکل باندې انټي باډي هغه چاته چې تطبیق کیږي الته نشي رامنځته کولای.
سمسو سوي موضوع یا کمه که شما د سخنانتن مقدمه یادام کردین، منتظر چی میکنین سب برزی که این موضوع یخچال ها تنها در کابل هم نه، چندین ولایت باید باشه؟ تنها یک شرکت فعلا در جرمنی را عرضه میکنه که این موضوع را تا 70 درجه 80 درجه میرسه، و من امروز در خبرها دیدم که ترکیه هم یک ماشین داره عرضه کرده به بازار، میگن دو شرکت فعلا در دنیا هستی کار میکنه. سمسو صاحب، اول خوب باید یکم که معلومات بتین که کل واکسین ها متر است یا تنها واکسین است که در جرمنی جور شده که امریکا یک جایی تنها اوست، یا کل واکسین ها به امت یک چالای بسیار قوی ضرورت داره؟ سمسور سیب؟
بله، این واکسین هایی که فعلا مثلا با مرحله سیوم رفته و نتایج خوب داده، واکسین فایزر که از الترا کولد یا الترا فریز کار داره که منفی 80 الی منفی 70 درجه، منفی 70 الی منفی 80 کار داره. ولی واکسین مدرنا که هست، خوبی از او این است که اون الترا فریز است، مگر در منفی 8 درجه تا یک ماه را او را ما نگهداری کرده بتانیم، و در درجه 2 الی 8 که هست تا یک هفته نگهداری میشه، اما موثریت خود از دست نمیده. واکسین آکسفورد یونیورسیتی که هست او 2 الی 8 درجه هست که امیفیلی کلچینه که ما در افغانستان داریم برای واکسین آکسفورد یونیورسیتی خوبتر هست، یعنی 2 الی 8 درجه ما واکسین آکسفورد پانتون آکسفورد نگهداریم کرده میتانیم و تطبیقم کرده میتانیم. برای واکسین مدرنا ما یخچال داریم که منفی 8 یا بالاتر از منفی 8 یک دو یخچال در کابل موجود هست، در زون ها ما نداریم، مگر منفی 8 درجه یخچال ما در زون هم داریم، مثلا در بلخ و قندهار و دیج داریم که در اونجا نگهداری کردنش برای ما مشکل نیست. فقط برای واکسین فایزر که الترا فریز یا منفی 70 الی منفی 80 درجه کار داره، او برای از او ما می تجهیزات فعلا در افغانستان نداریم، و همین خاطر صحبت میشه که شاید افغانستان از این دو واکسین یا مدرنا یا اکسفورد یونیورسیتی همین دو واکسین تدارک کنه، و او را داخل کشور بسازد تا از این تجهیزات فعلی سیستم واکسین استفاده شود و واکسین برای مردم تطبیق شود.
حالا نوبت شنوندای عزیز.
مردم نمیتوانند تست کرونا بکنند. اگر میکنم 5000 افغانی میگیره این چطور است؟
در کجای افغانستان است؟
در خوز، در کابل.
سوال تانه تره کنین سی.
ما گفتن در افغانستان واکسینی نیه. همی اول با از سرمایه دارات واکسین بشه همی بیچاره و مشکل غریب همدی مستبید میشه یا نه؟
یک شنونده دیگر رو بگیریم.
السلام علیکم و رحمت الله امنا کندهار خبری کن.
هم مهربانی سی.
ما اقول در یوروس کرونا یوروس لپرویس کل راک پا افغانستان برش پا طول نالی شروع ده. دلته په افغانستان کې مو سرایان خلګي کوچان خلګي دلته مو نماز استعمال کړی ده نه کوم ویل غنی غنی معنا لږو چې ډډه کول دي راځي خلګو ډیرو خلګو چې ډډه کول دي چې موږ یې ډډه نه کړو مو په ټول کوچي کې په یو کوم کې یو زر کور به ما دا تي داسې خنه دلدلې پاتې کرباخ ول سوالي چې مو پراتو یو ډاکټر صاحب ده ورنایورس واخته سوي ده یې وله په غزنی کې شفاخانه کې ستنی ولګولې نو لاستنو چې پالاج د بدن د استوي او سیګر سره د کتلو نو نو مال ډاکټرانو چې دا خوایشت شي دا کرونا وایروس څو کونې شي دی وای ورلو شفاخانه ته دای زارو ستنی ورلګي نیمګور خلک له دغه چې معنا امرې نو دا په کوم څه باندې بیا مو اوس چې زکامونی شي یا معنا ستنی خو یې بل شي بالا ډاکټر ته نو سلای کورس بالا غم حکومت منی شي بالا شفاخانه ته وړي وایدا کرونا وایروس هغه کما ځکه مې وایدا کرونا وایروس د دې زارو سن خلکو ته لګې نو دا ډیر په سات په دې دند کې شروع ده بیا د ټول خلک وزارت دې ته ډیره توجه چې دا ډیر پراخ په سات
تشکر زنده باشین یک شنوندې دیگر هم میگیریم بعد از بس است بریم بله شنوندې دې بفرمایید
ما کورسان داشتم ما گفتم نی ولایت ګرم مثل ننګرهار لغمان ګرم ولایت است اینا کابل بین برای واکسین یا دمی ولایتان یا توضیح میشه چی رقم میشه معلومات برای من بده.
آقای سمسور بسیاری سوالا بخیرم که مربوط به شماست، باز به نوبت آقای احمدزایی هم جواب میتن. سمسور سه
خب اول در باره قیمت که گفتن که قیمت ماینا در فکتور دولتی تمام تست های کووید 19 که انجام میشه این مفت است، هیچ کس پیسه نمیگیره. دیگه ما نمیفهمم که این هموطن ما برای چی خاطر این تست انجام میداد که در صد پارم تست کوله ولی تستونه دی کووید 19 پارا چی کیگی در طول مفت دی او دولتی لابراتوارونو که دا ماینه کیگی مگر هغه کسانو ته کیگی چې واقعا مشکوک وي دسی نشی که دلای چون که دموږ ظرفیت هم کم ده چې هر سړی چې راشي هسې کور کې زړه وشولو چې والله زه به م یو ماینه وکړم نو دغو ته ټولو خلکو ته موږ رسیدګي نشو کولی که واقعا یو څوک ناجوړه وي یا یو مثبتې واقعې سره یا په تماس کې شوی وي او بیا اراض ولایم ولري اول ډاکټر ته ورځي بیا ډاکټر ورته وایي چې د ماینه وکړه چې آیا ماینه مثبته ده که نه ده په خصوصي سکتور کې قیمت د مسافرینو لپاره چې څوک سفر کوي 3500 افغانۍ دی او هر څوک چې د 3500 افغانۍ نه زیات اخلي هغه د هغه لابراتوارونه جریمه شوی دي یعنې د لپاره موږ یو څوارلس خصوصي لابراتوارونه وتړل او صرف اوس 9 لابراتوارونه فعال دي چې هغه لابراتوارونه چې د ستانډردونه د وزارت د صحت عامه پوره کوي. درباره سوال از دې کې واکسین باز برای کسایی که پولدار هستن و زوردار هستن برای زیاد داده نشوه یک کمیته ملی جور شده بالای از این کار کرده گروپ های خطر معلوم هست و این معلوم شده که اول برای کی واکسین داده میشه. پس واکسین انشاءالله وقتی که آمد در داخل افغانستان همه چیز پیش از پیش معلوم است و طرحی را که وزارت صحت عامه جور کرده تایید کابینه اسلامی جمهوری افغانستان هم گرفته و مطابق امو طرح واکسین به کسایی که در گروه خطر هستند برای ازوا داده میشه اول. اگر امیدواری که ما داریم مویی است که شاید در 2021 تولید واکسین بسیار زیاد شود و انشاءالله تا میان 2021 واکسین در دنیا بسیار زیاد باشه و برای هر کسی یعنی در دسترس هر کسی باشه. بعد این بل ور چه سوال وکو چه دی زهر استنی ورکوی یا فساد روان دا طول یعنی شایعات دی غلط معلومات دی کرونا ویروس نه موسا پوری پا افغانستان که دیر خلق مرشوی دی دا یا محلک مرز دی ټولو نزیات خلک یا ټولو نزیات ډاکټران او طبي کارکونکي چې یو مرض وزلی وي تیرو شلو ډیر سو کالو کې هغه هم دا د کورونا ویروس ته، نو که دا خبره رښتیا وای نو ډاکټران به ولې مړه کېدل؟ نو دا ټول خلک دې په دې پوه شي چې واقعا دا یو وژونکی ویروس ته ځان باید چې موږ وساتو او په دې شایعاتو پسې و نه ګرځېږو. چې ډاکټر صاحبان هغه کسان چې په شفخانو کې د مریضانو په خدمت کې دي هغه ګوا کې د زهرو ستنې چاته ورکې، د زهرو ستنې نه ورکوي، دا ستاسو اولاده دي، ستاسو دغه افغانان دي، په دې شفخانو کې کار کوي او ډېر سخت حالاتو کې کار کوي. داسې هم شوي دي چې دغه ډاکټر صاحبان چې په دې شفخانو کې کار کوي هغه ویروس کور ته راوړی دا، کور کې مور یا پلار یا خپل ښځه په دې باندې بسابه شوي دي. او داسې ډاکتران هم پېژنم چې چونکې هغه دی د کورونا په شفخانه کې خدمت کوو خپل پلار یا مور په کور کې، د دې سبب چې لږی ځینې ویروس راوړی ده دلته کور کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده چې دا خدمت یې کوو. نو دغه شایعاتو ته باید یعنی دا دې ته ډېر زیات اهمیت ورنکړو، دا ټول دروغ دي او د دروغو ته زیات اهمیت ورکوو، دا موږ ته مشکل پیدا کوي، صحي سیستم ته مشکل پیدا کوي، افغانستان ته مشکل پیدا کوي. ساجي بس سوال ہے کہ آیا واکسین در ولایات دادا میں شاہ یا در کابل میں باشا؟
نہیں،
واکسین وقت کے در کابل آمد به تمام ولایات دادا میں شاہ، پروپورشن یا سهم هر ولایت معلوم هست مطابق مسهم ولایات که چقدر نفوذ داره، چقدر نفوذش در خطر است، یعنی در افرادی که در گروه های خطر است در هر ولایت چقدر است، در ولایت مربوطه می باشه و واکسین در ولایت مربوطه و در قدم بعدی در
احمد صاحب. شما هم سوال را که شنیدین اگر لطفا جواب بدین.
احمد صاحب دغه یورو چې پاکستان تماس نیولی وو چې دغه په منځخه کې دغه مرض په ډیر سرعت سره روان وو، دا یو واقعیت چې په افغانستان کې تقریبا ډیر سنه نیولې تر څلور کسو خلکو دغه مرض تیر کړی ده. په اوله مرحله کې لکه څنګه چې مرسته ما ورته اشاره وکوله، اتیا پیسه د هغه اشخاص چې په دې مرض باندې اخته چې دی هغوی په نیز باندې د یو عادي زکام په شکل باندې دغه مرض سفرې کېږي یا دغه مرض تېرېږي. بل دا چې دغه بل ورو چې د قندهار نه تماس نیولی رحمت الله چې زموږ کوچیان یو دغه زموږ په قوم کې چې زر کوره دي، هیڅوک ورباندې اخته نه دي که ورباندې اخته شوي هم دي، دومره شدت نه دي تللي. ټول هغه اشخاص چې دغوی د وجود دفاعي سیستم قوي وي، معافیت یې قوي وي، د هغوی په نیز باندې دغه مرض بیا ډېر عادي دي، یو عادي زکام په شکل باندې تېرېږي. نو په همدې اساس باندې کله چې په یوه جامع کې یو انتاني مرض، یو ساري مرض شپېتونه نیولې تر اویا فیصد پورې خلک ورباندې مساج شي، بیا نو دې ته یو شکل امیونیټي یا معافیت حاصلېږي چې هغه ته په طبابت کې هرډ امیونیټي وایي. نو انشاءالله په افغانستان کې زموږ ستاسو هیوادوال همدغه هرډ امیونیټي ته نږدې شوي دي. بیا نو په دې کې کله چې دغه حالت ورسیږي بیا نو د دې وایرس انتشار بیا ډیر سلو کیږي، نو ځکه په دغه دوهمه صفه کې د دې وایرس هغه کیسونه چې کوم دي، هغه واقعیات چې کوم دي، هغه ډیر زیات کم شوي دي، ډیر زیات کم دي نسبت و اوله صفه کې. په اوله کې داسې کور نه و، داسې فامیل نه و، که په مرکز کې و که په اطراف کې و، ټول په دې باندې تقریبا څلوېښت فیصده خلک دغه مرض سفرې کړی ده. نو اوس د دوو مرحله کې اکثرا دغه د دې واقعیات چې موږ په تصویر ساتو کې ګورو، نو له 200 نه 300 نه پورته نه دي تللي. په اول ځل کې تقریبا د افغانستان لس 15 میلیونه خلک همدې کووید 19 باندې مصاب شوي دي او هغه مرض یې سفرې کړی ده. نو خدای دې وکړي چې په دغه دوه مرحله کې هم موږ تاسو په هیوادوالو باندې دغه تکلیف ډیر عادي تیر شي او هغه نقاط چې د ډاکټر صاحبانو د خوانه دوی ترسي کیږي هغه ټول نقاط او نزاکتونه په نظر کې ونیسي تر څو چې ډیرو زیاتو خطراتو څخه بچ شي.
وعلیکم السلام. د مورد کرونا سوال درین.
غني ډاکټر صاحب سمسور او ډاکټر صاحب احمدزی فرمودن کې ما ماسکار جبری میستازیم در ادارات و بعض جایهای که زحام زیاد باشه. ما از ډاکټر صاحب سمسور این سوال میکنیم، همه قدر کمک ها و محلول هایی که آمدن از مملکت های خارج چی شدن؟ شما با کی کمک کردن؟ شما با کی دست رسید؟ چه قدر مواد آمدن؟ یک چیز دیگه میگن، یک کاری که برادر نمیرا سوال که از پیشان که بنام کرونا یا بنام کوید 19 شما از نان مردم بردن، ونترازه ها را بردن، دوار را بردن، هیچ چیز از شما کس چی خیر دیده؟
تا فعلا مسائل تکنیکی سه اگر سمسو سیب جواب دادن خوب، اگر خیر بده برنامه دوم تره میکنیم. یک شنوانده دیگه هم هست، ولی بفرمایید.
سلام علیکم آقای ظریف نظر.
و علیکم السلام، بفرمایید سیب سوال تانه تره کنین.
سوال مامی صاحب دکتر صاحب که ما شهر قندار زنگ زدیم، یکی خو دانشور قندار ماسک و یک چطلن یک فیصد هم کت ماسک استفاده نمیکنه. دوم از اینکه ما در فامیل ما دو نفر تست دوره پیش دو نفر تست مثبت برآمد، ما خودم هم یک درد تیر کردم، امکان داره ما خودم در این مصاب شده باشم یا نشده باشم، امیره برم سوال ما جواب ده. و دوم از اینکه کسایی که در یک دوره مصاب شده دوره دوم هم امکان داره که مصاب شده یعنی.
خب سمسور صاحب نوبت شما بود، بفرمایید صاحب. خلاصه خلاصه اگر جواب بدین که زیادتر سوالا جواب پیدا کنه صاحب، بفرمایید.
راجی به کمک ها که کمک ها آمد چی شد؟ در سر تا سر افغانستان تقریبا 50,000 کارمند صحی داریم و این مسئولیت وزارت صحت هم است که ماسک ضد عفونی را فقط برای سیستم صحی و کارمندان صحی فراهم کنه. برای مردم چون که محدودیت ما داریم، برای تمام مردم ما رسیدگی کرده نمیتونیم، به می خاطر ماسک برای مردم تقسیم نشده و این در مندیت وزارت صحت هم نبود که ما ماسک برای مردم یا مایع ضد عفونی را برای مردم میدادیم. پس این بسیار مهم است که مردم همراه وزارت صحت عامه همکار باشد، توقعات بیشتر از وزارت صحت عامه داشتن به معنی از این است که یک وزارت هست که حکمش بسیار کلان هست، کارهای بسیار زیاد دارد، مگر بودیجه بسیار کم هست. در بودیجه افغانستان 4% بودیجه برای ما داده میشه و کمک هایی که همراه وزارت صحت عامه صورت گرفتم، یک خود تشهیر در میدیا زیاد شد. مثلا یک نفر از 50,000 ماسک استفاده کمک میکنه، بازی در میدیا میگفت که مثلا از فلانی کشور یا از فلانی سازمان اینقدر ماسک استفاده شد. 50,000 ماسک روزمره استفاده سیستم صحی افغانستان است استفاده میشه. در باری که آیا کسایی که یک دفعه وار گرفته باشه دوباره مصاب میشه، بله مصابیت هست مگر مرض شدید نمی باشه، پس بسیار احتیاط باید بکنیم. اینطور نکنیم که بگویم که خب ما مصاب شدیم دیگه ما خلاص هستم. نه، ماسک کلگی ما استفاده کنیم، چی مصاب شده باشیم چی مصاب نشده باشیم. و این دوست ما که از قندار زنگ زده بود که 2 یا 3 نفر اعضای فامیلشان تستشان مثبت بود و خودشم اعراض و علائم پیدا کرده بود مگر تست نکرده بود، دیگه احتمال زیاد میره که این مصاب شده باشه، مگر باز هم باید احتیاط کنه و از ماسک مسلسل است.
نظر صاحب دغه ورور چې د قندار نه تماس ونیو چې د ماسک نه استفاده نکو، او بل سوال دا و چې آیا یو شخص چې کله په دغه کرونا باندې اخته شي بیا په آینده کې دوهم ځل لپاره بیا په ده باندې حمله کوي او کنه کوي؟ اول دا چې باید د ماسک پر رابطه باندې ټول هغه تدابیر چې هغه وقایوي وي، نو د هغې پر رابطه باندې باید ډېر زیات تبلیغات وشي تر څو چې د خلکو دغه دې پوهاوي سطحه پورته لاړ شي او دغه نقاط ټول په نظر کې ونیسي تر څو چې بیا د دوی په هغه انتشار کې کموالی راشي یا د مرض په نیولو کې د مرض په مصابیت کې. بل دا چې په دې مرض کې ری انفیکشن یا دوباره مصابیدل شته، خو تر اوسه پورې هغه تحقیقات چې کوم سوي دي، بعضې اشخاصو په نیز باندې چې کله یو ځل دپاره په دغه کرونا باندې اخته شوي وي، د هغوی په نیز باندې 3 میاشتې بعد دوهم ځل دپاره بیا هم کرونا ته تللي دي. بعضې چیلونه یا بعضې تحقیقات چې سوي دي 6 میاشتې بعد، بعضې 8 میاشتې بعد، خو دوهم ځلې نسبت اول ځل ته چې کوم دغه د شدت د مرض چې دا کم وي، ځکه د پخوانه د دوی په بدن کې د همدغه وایرس انټیباډیانې موجودې وي، نو چې کله دغه وایرس دوهم ځل لپاره د همدغه شخص بدن ته داخل شي، مخکې له دې نه چې زیات شدت رامنځته کړي او دغه کلینیکي اعراض او علائم ډېر مخته لاړ شي، په داخل د سږو کې دغه په اسناخو کې تبادله د غازاتو خرابه کړي، مریض نپسنګی ته بوجي، په خپل د وجود هغه انټیباډیانې چې په خوا په وجود کې تشکیل شوي دي دغه انټیجن یا دغه وایرس له منځه وړي او بیا نو شدت یې کم وي. خلاصه ډول سره به داسې ووایي چې د دې وایرس دوباره مصابیت هم امکان لري چې دوم ځل دپاره هم ورباندې یو شخص چې اول ځله تېره کړې وي دوهم ځل دپاره بیا هم ورباندې مصابیدلی شي.
سمسور صاحب، چیزی که به شما مربوط است لطفا جواب بدین. بازم مزه صاحبم
راجع به پیشبینی هایی که صورت گرفته، موج دوم تعداد مصابیت ما بیشتر می باشه، به همین خاطر وزارت صحت عامه آمادگی خوبتر نسبت به موج اول گرفته که تعداد بسترها را ما بیشتر کردیم، تعداد لابراتوارها و معایناتی که روزمره انجام میشه بیشتر شده و تیمای مشخص مراقبت های خانگی با آماده شده تا کسایی که در خانه قرنطینه هستند به وا رسیدگی کنیم.
احمدزی صاحب شما چیز علاوه میکنین چه؟
بله نظر صاحب، دا چی لکه پښتون صاحب چی سوال وکړ چې اوله صفه خطرناکه ده که دوهمه صفه نسبت د اولې صفې په نسبت باندې ځکه خطرناکه ده چې دغه دوهمه صفه په یخ کې راغله، معمولا وایرسونه چې دي په ژمي کې چې کله هوا سړه وي یخ وي ډېر زیات فعال وي او اکثرا په ژمي کې دوی خطرناکه تمامېدلی شي.
سمسور صاحب شما یک جنبندی بکوین، آخرین توصیهتان به مرد مردم بگوین سپ چی باید بکنن، هر چی که لازم میبینین که به مردم مفید باشه لطفا بگوین سپ.
نظر سپ مردم باید همکار امرای وزارت صحت عامه باشه، توصیه ها را مراعات کنن، ماسک بپوشن، دستای خود را مکررن بشوین، از جایی که بسیار مزدحم است رفت آمد کمتر کنه و در پالوی ازی کوشش کنه که مقاومت بدن خود با خوردن سبزیجات و میوه‌جات بیشتر بسازه و کسایی که عملا مقدار ویتامین دی شان کمتر است میشه از تابلت ویتامین دی یا آمپول ویتامین دی را در شیر برد از او استفاده کنه. کوشش ما باید همه ما کوشش کنیم 95% نفوس اگر ماسک استفاده کنه ما این ویروس را کنترل کرده میتونیم.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه، دکتر فضل احمدزی متخصص داخل از اشتراکتان به برنامه، از شنوندهای محترمم تشکر.
که دموکراسی نوای
ظلم و استبداد وو،
که دموکراسی نوای دنجونو خوانزی به نو پرانستل شوی،
خلق و حکومت بنوی،
دموکراسی نوای نو رسنوی بنوی.
آزادی رادیو د دموکراسی ملاتړی.